السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت د ګرمۍ 12 بجې شوې دي ځاني ساجمل با تاسو سره په دې خبرونه کې يم په دې خبرونه کې به وره کراچۍ کې په یو لاریون د وسلوالو لخوا د برید لوجې یو لستنه وجلی او قریبا 13 جوبل شوې دي په شمالي وزیرستان کې د بی پایلټ الوتکې برید شوې ده دغه سي په جلال آباد کې خبريالانو ته د ماشومانو د حقوقو په اړه تکړه ورکړې شوې دي د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم لرو خو د دې خبرونه په پیل کې به د دې سات تازه خبرونه وورو چې احمد شاه اعظمي تاسو ته وړاندې کوي
لمړی د مهم خبرنو سرټکی په کراچی شار کې پر یو لاریون په وسوال برید کې لږ تر لږه یو لس کسان ووژل شول او تر ډیرش زیات ژوبل شول پر شمالي وزیرستان د ډرون الوتکې په برید کې درې مشکوک وسلوال وژل شوی دي او په افغانستان کې د امریکا سفیر ریان کروکر به پر روان اوړي کې لخپلې دندې څخه ځان ګوښه کړي او اوس بشپړ خبرونه تیر ورځ په کراچی شهر کې پر یو لاریون د وسلوال برید په نتیجه کې لږ تر لږه یو لس کسان ووژل شول او تر ډیر زیات ژوبل شول د محبت سند په نامه دغه لاریون د سند د قمپرست سیاسي ګوند عوامي تحریک لخوا رایستل شوی و چې مقصد یې د سند یووالی او د مهاجر صوبې د جوړېدو مخنیوي و د سند صوبې د پولیسو اډیشنل آی جی اختر ګورچانی د پیش په اړه وایي
محبت اور یکجہتی کے اظہار کے لیے جس انداز میں
د سند صوبے سرا د مینی او یووالی د سرګندولو په مخه د غلاریون جوړ شوی وو د لاریون کولو په اړه د حکومت څخه وړاندې اجازه نه واخیستل شوی خو بیا هم پولیس او امنیتی ادارو لخوا لاریون کوونکو سرا ګڼ شمېر امنیتی سرتیری موجود ول دغه پیخه د پان منډی په سیمه کې مخې ته راغلې ده چې یو شمېر کسان پکې وجل شوی او جوبل شوی دي اوس ګڼ شمېر امنیتی سرتیری په غزمنو سیمو کې غزمی کوي مونږ ځنې مشکوک کسان نیولی هم دي
د ځای روغتون چارواکي وایي چې په وژل شوو کسانو کې درې ښځې هم دي د سند وزیر اعلی سید قایم علي شاه د پیش د عدالتي پلټنو حکم ورکړی او د پاکستان د کورنی چارو وفاقي وزیر رحمان ملک د پولیس د اډیشنل آی جی په مشرۍ کې د پیش د پلټنو لپاره ډله جوړه کړې ده پر شمالي وزیرستان د ډرون الوتکې په برید کې درې مشکوک وسلوال وژل شوی دي د سیمې امنیتي چارواکي وایي برید تیر شپه د شمالي وزیرستان د مرکز میرانشاه د مال منډي سره نږدې پر یو کور وسو دوی زیاتوي ډرون الوتکو پر دغه کور دوه میزایل وداغل چې په ترڅ کې په کور کې موجود درې وسلوال پر هغه ځای ووژل شول ځینې سرچینې د وژل شوو وسلوالو شمېر څلور او پنځه شي خو آزادو سرچینو یې لا تر دې دمه پخلی نه دی کړی د سیمې پولیټیکل انتظامیه او استخباراتي چارواکي وایي چې د برید په نتیجه کې وژل شوي کسان له جندو وتلې دي نو نسی ویلای چې لکومې وسلوالې ډلې سره د دوی تعلق تر دې وړاندې د تیر میاشتې پر 9 نیټه هم په میرانشاه کې په ډرون برید کې درې وسلوال وژل شوی او دوه نور ژوبل شوی و خو په روانه میاشت کې دا پر دغه سیمه لومړی ډرون برید دی په افغانستان کې د امریکا سفیر یان کروکر به د ځینو صحي مجبوریتونو له کبله پر روان اوړي کې لخپلې دندې څخه ځان ګوښه کړي دوه شپېته کلن کروکر د تیر کال په جولای میاشت کې د ولسمشر اوباما پر غوښتنه ریټایرمنټ وانخیستی نوموړي مخکې ویلي و چې تامه لري دوه کاله په کابل کې د سفیر په حیث پاتې سي د امریکا د بهرنی چارو د وزارت ویاندی ویکتوریا نولینډ د نه په ورځ واشنگټن کې خبريالانو ته وویل چې ښاغلی کروکر د خپلې چوکۍ د پریښودو دغه پلان له افغان حکومت په افغانستان کې د امریکا له موریت او د ایصاف هیوادونو له چارواکو سره په ګډه کړی دی په ور سره شریک کړی دی مېرمن نولین زیاته کړه چې حکومت به له افغانستان سره په کړی خپل ژمنو ټینګ پاتې سي
We simply wanted and he wanted to make it clear that
مونږ او هم سفیر ریان کروکر هم دغه خبره واضح کول غوښتل چې د نوموړي د مستفیکی دوله پریکټ څخه باید د افغانستان د مسلې پاړه د په شخصي او یا هم زمونږ په کامی ژوندیا کې د سګ اسما کمی دراتلو تاثیر وانه غستل شي
National commitment obviously to Afghanistan
ریان کروکر له 2001 څخه بیا تر 2009 کال پورې په عراق کې د امریکا سفیر وو او تر هغه وړاندې په پاکستان لبنان کویت او شام کې هم د امریکایي سفیر په حیث کار کړی دی خبرونه له مشال رادیو خاوري د اروپای اتحادیه د اوشت هیوادونو مشرانو د بلجیم په برسلز ښار کې د دې لپاره راغونډیږي چې د قرضو له بحران څخه د راوتلو او د روزګار او اقتصادي ودې د پرمختګ لپاره د لارو لټولو هڅه وکړي د نه په ورځ د اقتصادي همکاري او پرمختګ سازمان خبرداري ورکړي چې د اروپای سیمې اولس هیوادونه په سخت سوړ بازاري کې د لویدو له خطر سره مخامخ دي تمه کیږي چې اروپای مشران به د څو کلونو د مالی سپما یا محدودیتونو تر ملاتړ وروسته په اروپا کې د اقتصادي ودې زیاتولو پر لارو چارو تمرکز وکړي چې دا ډول اقتصادي بحران د وتلو لارې پیدا کړي. په اروپایي هیوادونو او په ځنګړې توګه په یونان کې د اقتصادي محدودیتونو لکبال ډېری خلک لکاره وېستل سول او د ډیرو تنخواوي کمې کړل سوې چې یو شمېر ستونزې رامنځته کړي. په مصر کې نن د هیواد د ولسمشر د انتخاب لپاره رایې چول پیل سوې چې سبا به هم دوام ولري. په 2011 کال کې د پخواني مشر حسنی مبارک تر لری کېدو وروسته د مصر ولس په لومړي ځل د ولسمشر لپاره رای ورکوي. ډېری کسان اوسني انتخابات په یوه نسل کې لومړي آزاد انتخابات ګڼي، ځکه چې د حسنی مبارک 1.5 کلونه په واک پاتې کېدو ته ډېری کسانو په انتخاباتو کې د درغلي په نظر کتل. د ولسمشري لپاره ټول 14 کاندیدان ولاړ دي، خو یو بیرته ورڅخه پر شا سو. دا کاندیدان د بیلابیلو نظریاتو خاوندان دي، ځینې د مبارک په دوره کې چارواکي پاتې شوي او ځینې نور بیا د اسلامي ډلو استازیتوب کوي. په مصر کې تر 15 کروڑ زیات کسان د رایې اچولو حق لري. د ملګرو ملتونو د اټمي څارنې د ادارې مشر وایي چې ایران په اصولي توګه موافقه کړې چې نړیوال څارونکي یې د مشکوک اټمي وسلو د پروژې کتنه وکړي، خو د دې ډول پلټنې په اړه تر اوسه کومه حتمي لوزنامه نه ده سوې. د نړیوالې توانایی د ادارې مشر یوکیا امانو د نهې په ورځ په ویانا کې خبریالانو ته وویل چې د تهران او نړیوال اټمي توانایی د ادارې ترمنځ به ډېر ژر لوزنامه لاسلیک سي، خو د ځینو وړو اختلافاتو د حل کولو ضرورت دی. او د شمالي وزیرستان نامتو شاعر، لیکوال او محقق حاجي لایق شاه درپخیل تیر ورځ د اوږدې ناروغۍ له امله د 70 کلونو په عمر کې وفات سو. نوموړي د تحقیق او تاریخ په برخه کې د وزیرستان په د تاریخ په اړه خپل لومړی کتاب وزیرستان په 1993 کال کې او دوهم کتاب چې په وندا نومیږي په 1994 کال کې چاپ کړی. د دې سربیره نوموړي د ناولونو ترڅنګ د شعرونو او افسانو مجموعه هم چاپ کړې وې.
د احمد شاه زمینا د دې سات خبرونه تاسو ورېدل او ریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه په انټرنیټ mashalradio.com باندې اوریدلې او لستلې شي. په خبرونه کې باور کراچۍ کې په لاریون د وسلوالو لخوا د برید لوجې 11 تنه وجلې او قریبا 150 بل شوې دي. په شمالي وزیرستان کې د بے پایلټ الوتکې برید شوې ده او د لنډي کوتل خلک د ډېر مودې راسې د خرابو ټلیفونونو شکایت کوي.
په دوه کاله کې مونږ خبره ونه شو چا سره د ټلیفون د خرابېدو سره لره کار کوي نه او بل راپسې را درومي، ټول خاموش دي، ټول محکمه خاموشه ده.
د شمالي وزیرستان نامتو لیکوال حاجی لایق شاه درپخیل 13 ورځ د دنیا ناسترګې پټې کړې.
لایق شاه حاجی یو داسې ستوری و د ادب، صرف دا چې یو ښه شاعر و، یو ښه محقق، مورخ، افسانه نگار و.
د خوست اوسیدونکي وایي چې د ملیریا نه د بچ کېدو لپاره ورته تر اوسه په شخانی نه دي ورکړې شوې.
وانه د وښه شوې خبرې نه روړلې، موږ دا غوښتنه کوو چې موږ ته شخانی روړل.
دا اونور ریپورټونه هم لرو مشال ریډیو سره اوسه. اوست خبرونه لومړی ریپورت. د سندی ملت پال ګوند عوامي تحریک لخوا د نهې پرواز کراچۍ کې د سند صوبې د ویش پزید او د خپل خاورې سره د مینې لرلو د اظهار تر اورو عنوان لاندې په تر سره کېدونکي لاریون نامعلومه وسلوالو ډزې کړې دي چې په کې د چارواکو په خبره د دریو ښځو په ګډون 11 کسان وجلي شوي دي او د دوو خبریالانو په شمول خوشا 13 کسان پکې جوبل شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د ظفر کریمی نه اورو.
د دغه لاریون ملاتړ لیاری امن کمیټۍ او د پنجابی پښتون اتحاد نه علاوه جماعت اسلامي، عوامي نېشنل ګوند او د مسلم لیگ نواز ډلې هم کړی وو. د یادې پیښې وروسته نامعلومه خلکو د سورلو 8 گاډو ته اور واچولو او هلته ولاړې خواوشه 1 درجن موټرسایکل یې وسوځولې. لاریون کوونکو ته د عوامي تحریک مشر ایاز لطیف پلیجو د کراچۍ پریس کلب مخې ته وینا وکړه او زیاته یې کړه.
تو لی مارکیٹ کی گلیوں سے سندھ حکومت کی اطاعتی ایک تنظیم کے نقاب پوش دہشت گردوں
د سندھ خلق چی نن یہ لاریون کولو نو پدوی دلی مارکیٹ د کوسونا د سندھ حکومت د یو اتحادی گون مخپټو پلویانو گولی ورولی چې زمنګ پلسګونو لاریون کون کو ته یہ مرګ جوبلا واړولا. دا مونږ ته زمنګ د هرکلی سزا را کول کیږي. مونږ د خپل صوبې د دې خار څخه دراتونکو مهاجرینو لپاره یو کیمپ جوړ کړی وو. اردو جبو وینکو کې د سندھ صوبې سره مینلرونکو خلک هم شته، خو ځینې ځینی عناصر داسې هم دي چې د بهرنیو ملکونو په اشارو د کراچۍ په بندرګاه خپل واک غواړي. نوموړي په پیښه کې د وژل شوو او ژوبل شوو کسانو په رڼا ورځ د وژنې په ضد نن د سند په ټوله صوبه کې ویر او کار بندیز هم اعلان کړو. ایم کیو ایم ډلې د ایاز لطیف په لیجو لخوا لګول شوي تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې د لاریون مشرکونکي د کراچۍ خلکو مسترد کړي او دوی کې زیاتره خلک په جرمونو کې ککړ خلک دي. د عوامي تحریک د کاربندیز تر اعلان وروسته نن د کراچۍ په ګډون د سند صوبې په نورو ښارونو کې کاروبارونه او لوی او وړې تعلیمي ادارې بندې دي. د دې نه علاوه په سړکونو ټرافیک هم د نشت برابر دی. د ولسمشر آصف علي زرداري او ډومبي وزیر سید یوسف رضا ګیلانی په ګډون د ګڼ شمیر سیاسي او مذهبي ګوندونو مشرانو په یاد پیښه تشویشونه څرګند کړي دي. سند حکومت د یاد پیښې په حق له د عدالتي پلټونو حکم ورکړی دی. د دې ترڅنګ د کورنیو چارو مرکزي وزارت د دغې پیښې په حق له د استخباراتي ادارو په لوړپوړو چارواکو مشتمل پلټون کې ډله جوړه کړې ده. د سند صوبې د اطلاعاتو وزیر شازیه مری رسنیو ته ویلي دي چې د تشدد د ناڅاپي لړۍ وروستو اغېزمنو سیمو ته پولیس رسیدلي او حالات یې په خپله قابو کې راوستلي دي. شازی عمری وای پیخه کې د وجل شو کسانو کوم شمیره چې دا هغه د اندېښنې وړ ده. ډېر خلک جوبل شوي هم دي. د هر څه چې وشول په دې موږ ته ډېر تشویش دی. امنیتي ادارې لګیا دي ټوله متاثره سیمه یې ولقه کې خستي او اوس حالات د دوی په کنټرول کې دي. یاد دی وی چې په کراچۍ ښار کې د تیرې یوې مودې راهسې په دیوالونو د مهاجرو لپاره د بیلې صوبې د جوړولو په اړه نارې لیکل شوې دي. د دې ترڅنګ د کراچۍ پریس کلب مخې ته څو ورځې مخکې د مهاجر صوبه تحریک په نوم یوې ډلې مظاهره هم کړې وه چې پکې مظاهرینو غوښتنه کوله چې د هندوستان د تقسیم څخه وروسته د هند څخه کراچۍ ښار ته راغلو مهاجرو لپاره د بیلې صوبه جوړه کړی شي. د سندي ملت پاله ګوندونو لخوا د سند د تقسیم په ضد وخت په وخت لاریونونه ترسره کی گی. د نه په ورځ د عوامي تحریک لخوا تر سره شوی لاریون هم د دغه ډول لاریونونو یو کړی و. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
دا مشال رادیو دا
مشال رادیو تاسو اورئ. اوس با یو بل ریپورټر اختلړ شو په قبایلی سیما شمالي وزیرستان کې بیګا د شپې د بی پایلټ الوتکې په برید کې درې وسلوال وجلی شوې دي چې د میرانشاه بازار مال منډه سره د وسلوالو پر پټن سه باندې شوې وو. د مشال ریډیو خبريال په دې اړه نور تفصیل راکوي.
پر شمالی وزیرستان ایجنسی باندې د امریکایي ډرون برید په نتیجه کې درې وسلوال طالبان وژلي شوی دي چې د چارواکو په وینا 13 شپه نا وخته د میرانشاه بازار مال منډي سره پر یو کور باندې شوی ده. د ځایي انتظامی چارواکو مشال ریډیو ته د برید پخلی کړي او وایي چې امریکایي ډرون 13 شپه خوښه 2 بجې د شمالی وزیرستان ایجنسی سرخار میرانشاه بازار مال منډي سره نږدې د وسلوالو پر یو کور باندې دوه میزایل وداغل چې په نتیجه کې درې وسلوال په موقع باندې ووژل. آزادې سرچینې او د مشال ریډیو ذرایع هم د وژل شوو شمیره درې ښیي، خو ولې بعضې رسنۍ د وژل شوو شمیره 4 یا 5 ښودلې ده. د پولیټیکل انتظامی او استخباراتي ادارې چارواکي وایي چې د برید په نتیجه کې وژل شوي کسان د شناخت نه بهر دي، لهذا دا معلومه نه ده چې د کمې وسلوالې ډلې سره تعلق لري. د نوړاندې بی پایلوټ الوتکو په میرانشاه بازار کې دننه د 13 میاشتې پر 9 نیټه باندې یو خونځای چې د 100 کالونو نه بند پروت وو په نخه کړی وو چې په نتیجه کې درې وسلوال مړه او دوه نور ژوبل شوي ول. او په روانه میاشت کې دغه په شمالي وزیرستان ایجنسی کې د ډرون اولنې برید دی. دوه ورځې وړاندې پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د امریکا او نیټو هیوادونو د شیکاګو په سرمشریزه کې امریکا ته ویلي وو چې دوی دې دغه هیواد په قبایلي سیمو کې ډرون حمله ودروي او باید په ګډه یوه بله لاره راوباسي.
د شمالي وزیرستان د بی پایلټ الوتکې د برید په اړه ریپورت تاسو واورید. اوس په یو بل ریپورت واورو. د امریکا حکومت د نهه پرواز د او خبرونو تصدیق کړي چې وایي د افغانستان لپاره د امریکا سفیر راین کروکر به را روان اوړي خپله څوکۍ پرېږدي. نوموړي که څه هم د یو تکړه سفارتکار په توګه شهرت لري، خو د مستعفي کېدلو پرېکړه یې په داسې مهال مخې ته راغلې چې امریکا غواړي د افغانستان د مسلې د یو سیاسي حل په میندلو د دې هیواد یو کلنې جګړې تا د پایټکی کیک دی. په دې اړه نور تفصیل د واشنگټن نه د هارون بچا په ریپورت کې.
د امریکا د خارجه وزارت ویاندې وکټوریا نولن په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل چې سفیر ریان کروکر د ځینو صحي مجبوریتونو له کبله را روان وړي په افغانستان کې د امریکا د سفارت له دندې څخه د ګوښه کېدو پریکړه کړې ده. نوموړي زیاته کړه ښاغلي کروکر د خپلې چوکۍ د پریښودو دغه پلان له افغان حکومت په افغانستان کې د امریکا له ماموریت او د اصاف له چارواکو سره د نهې په ورځ شریک کړ. میرمن نولن په یاني وخت کې هوټ ښکاره کړل چې حکومت به له افغانستان سره په کړیو خپلو ژمنو ټینګ پاتې شي. مونږ او هم سفیر ریان کروکر همدغه خبره واضح کول غوښتل چې د نوموړي د مستعفي کېدو له پریکړې څخه باید د افغانستان د مسلې په اړه د ده په شخصي او یا هم زموږ په کامي ژمنتیا کې د څه قسمه کمی د راتلو تاثر وانغستل شي. وکټوریا نولن د سیمې په تیره د افغانستان په چارو کې د ریان کروکر ژورې دلچسپۍ ته اشاره په خپلو خبرو کې وویل، زه فکر کوم چې د نوموړي زړه به کله هم د افغانستان له غمه خالي نشي. نوموړي دغه راز زیاته کړه چې ښاغلی کروکر به تر روانې جولای میاشتې پورې چې په ټوکیو کې د افغانستان په اړه کانفرنس جوړیږي په دغه هیواد کې خپل کار ته دوام ورکړي او د هغه تر تلو وروسته د انتقالي دورې لپاره به مرستیال سفیر جیمز کینینګم په دغه هیواد کې د امریکا د سفارت چارې سنبال کړي. رویټرز جانس پینې حال کې د یو شمېر امریکایي چارواکو چې نه غوښتل نمونه واغستل شي په حواله لیکي چې سفیر ریان کروکر ته د امریکا په سفارتي حلقو کې ډېر په درنا سترګه کتل کیږي او د اوباما انتظامی لخوا د نوموړي په زور دغه چوکۍ پریښودو ته د اړکولو هیڅ سوال نه پیدا کیږي. یو امریکایي چارواکی چې د افغانستان وضعیت یې ډېر له نږدې څارلی اجانس ته ویلي چې د امریکا په ګرد حکومت کې د ریان کروکر په څیر بل تکړه سفارتکار نه و چې په یاد هیواد کې دنده ترسره کړې وي. اجانس همداراز د افغانستان لپاره د امریکا د یو پخوانی سفیر رونالډ نیومن خبره راغستې چې ویلي دي که د امریکایي ډیپلوماسۍ د تیرو څلوېښتو کالو ریکارډ راواخلو نو معلومه به شي چې ښاغلي کروکر تر ټولو سخت کارونه په ډېر ښه شان سرته رسولي دي. ویل شوي ریان کروکر په افغانستان سربیره په عراق، پاکستان، سوریا، کویت او لبنان کې هم امریکا سفیر پاتې شوی چې د نوموړي د سفارتي خدماتو په بدل کې ورته په 2004 کال کې د امریکا پخوانی ولسمشر جارج دبليو بوش د سفارتکارۍ تر ټولو لوړه جایزه هم ورکړه. د ښاغلي کروکر د کاري مودې له ننګونو ډک ماموریتونو څخه یو په 2002 کال کې په کابل کې د بیرته پرانستل شوي امریکایي سفارت مشري کول هم یادېږي. نوموړي البته دا ځل په داسې حال کې د کابل د سفارت د پریښودو پریکړه کړې چې راپورونه وایي له افغانستانه د خپل ځواکونو د ایستلو او دغلته د یوه سیاسي جوړجاړي په رامنځته کولو کې د امریکا حکومت له یو لړ چیلنجونو سره مخ دی. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگټن ډی سي.
د هارون بچا ریپورت تاسو ورته اوس په یو بل ریپورت وورو. په افغانستان کې د ناټو د ملکی استازي ویاند ویلي چې د ناټو په غونډه کې د شپېتو هیوادونو ژمنه دا څرګندوي چې دوی افغانستان سره اوږدمهاله همکاریو ته دوام ورکوي. په دې اړه نور تفصیل په سیمه کې د خپلې خبريالې لخوا اورو.
په افغانستان کې د ناټو د ملکی استازي ویان ډیمینیک میډلی وویل چې په دې غونډه کې د شپېتو هیوادونو ژمنه دا څرګندوي چې دوی افغانستان سره خپل اوږدمهاله همکاریو ته دوام ورکوي.
د افغانستان او امریکا ترمنځ د استراتیژیک تړون وروسته ناټو دا مهال د یو تازه ماموریت لپاره توافق ته رسیدلې ده. دغه ماموریت په 2014 کال نه وروسته افغان ځواکونو سره د مرستې، تجهیز او ښوونیزو برخو کې متمرکز وي.
دغه غونډه چې مهمه برخه یې افغانستان ته ځانګړې شوې وه، پکې د ناټو سازمان اړوند د 23 غړو هیوادونو او دیرش غیر ناټو هیوادونو ولسمشرانو او لومړي وزیرانو پکې برخه اخیستې وه. په دې سرمشریزه کې افغانستان له نړیوالې ټولنې څخه په کابل کې د 4.3 میلیارد ډالرو د مرستې غوښتنه کړې وه، خو په دې برخه کې کوم ځواب ترلاسه نه کړ. له بلې خوا د 325 زرو څخه 213 زرو ته د افغان امنیتي ځواکونو د شمېر د کمېدو ځینې راپورونه هم خپاره شوي دي. خو د اصاف کونو ویان جنرال کریستن جاکوبسن وایي چې د ځواکونو د شمیر کمیدل به د افغانستان له وضعیت سره سم او په تدریجي ډول به ترسره کیږي.
This will not be dramatic cut.
دا د 2014 کال نو وروسته به دا کوم د پاموړ شمیر کمیدل نه وي. موږ د افغان دولت د نږدې اړیکو همکاري اړتیا لرو ترڅو معلومه شي چې په څه تعداد پولیس او ورته ضرورت لرو. وروسته د 2015 کال نه په دې برخه کې خبرې وکړو، نو په دې توګه بیا هم درې کاله د خبرو او بحث ته پاتې دي.
تر دې پخوا د افغانستان دفاع وزارت هم ویلي و چې تر 2015 کال پورې به د افغانستان د ځواکونو د شمیر د کمولو په اړه هیڅ بحث نه رامنځته کیږي او له هغې وروسته به هم په دې اړه پریکړه کول د افغانستان شرایطو ته په کتو سره وي. د پوځي چارو ځینې کارپوهان بیا اندېښنه ښیي چې د امنیتي ځواکونو د شمیر په کمېدو سره افغانستان له جدي امنیتي ستونزو سره مخ کېدای شي. د دوی په اند د افغانستان امنیتي او جغرافیوي موقعیت ته په کتو دغه هیواد ډېر شمېر ځواکونو ته اړتیا لري. د تر څو له هر ډول ګواښ سره مبارزه وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر ایجنسی د لنډی کوتل تحصیل خلک شکایت کوي چې د دوی په سیمه کې د پی ټی سی ایل ټلیفونونه بند شوي دي او هر وخت یې خراب وي چې له امله یې دوی ته په تماس کولو کې ستونزې دي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا د خپل خبریال په ریپورت کې اورو.
د خیبر قبایلی سیمې د لنډی کوتل تحصیل خلک وای چې په سیمه کې د پی ټی سی ایل لینډ لاین ټلیفونونه کار نه کوي چې له امله دوی د یو شمیر ستونزو سره مخ دي. د لنډی کوتل ټلیفون ایکسچینج چارواکي وای چې په دې ایکسچینج کې 1400 لاینونه لګیدلې دي خو اوس یوازې 1200 لاینونه پکې فعال دي. د لنډی کوتل تحصیل خلک وای چې په دې لاینونو کې هم زیاتره بند پراته دي او دوی په بیا بیا د خپلو ټلیفونونو فعال کولو دپاره په لنډی کوتل ایکسچینج کې شکایتونه جمع کړي دي خو څوک پرې عمل نه کوي. د خیبر سلطان خیلو سیمې نه لنډی کوتل ټلیفون ایکسچینج ته راغلی یو تن شکیل پریده د خپل ټلیفون د شکایت په حق لباندې مشال ریډیو ته وایي.
مونږ پټ سټېټمنټ ورکو چې مونږ ټلیفون مکمل صحیح کی چې ویر شو کور لا صحیح افتا په بیا ټلیفون مونږ نه باندې وندي درې نیم کال او شو چې بس باندې
او
کولوي باندې کی کولوي.
او د لنډ کوتل لري پرتی سیمه کم شلمان یو سیدونکې حاجی جلندر د خپل ټلیفون د ستونزې په اړه وای.
موبایل خو بالکل التکار نه کوي جی. ټلیفون هم ایکسچینج غکړه د خو دوه کال کې مونږ خبره و نه شو چا سره د ټلیفون د خرابې دو سره لره کار کوي نه او بل راپ سره درومي بل ورکو اگر څوک غور نه کوي بالکل خاموش دی ټول محکمه خاموشه.
د لنډی کوتل تحصیل د خلکو د ټلیفون د ستونزې او شکایتونو په حق لمو چې کله د لنډی کوتل ټلیفون ایکسچینج اس ډی او صبغت الله سره رابطه وکړه نو دوی وویل
لنډی کوتل د پاره ان شاء الله چې مونږ انجین سیستم منظور شوی دی. انجین چې کوم نن سبا چې کوم لیټسټ سیستم دی په پی ټی سی ایل سوچینګ کې هغه سیستم دی هغه به لګیږي دلته چې کوم په سیټیز کې ولګېدو پېښور کې ولګېدو لاهور کې کراچی کې او لنډی کوتل ټاپ پرایورټی کې یار موږ ته خو دوه میاشتې ټایم راکړی چې ودن 2 مانس کې به تاسو ته موږ انسټالیشن کوو.
د خیبر ایجنسی د لنډی کوتل تحصیل خلک وای چې د دوی د ټلیفون ستونزې زر تر زره هوار کړی شي.
د خبر ایجنسی په اړه ریپورت تاسو ورته اوس بلر شکر می ایجنسی ته ارمیاش متاثرینو ته د حکومت لخوا خوراکي امداد ورکول کیږي خو د کرم ایجنسی متاثرین وای چې دا اصل بیا دوی ته د خوراکي توکي کمې ورکړې شوې دي. دغه متاثرین شکایت کوي چې دوی د عمل راوستلو لپاره د خپل ځانونو قرباني ورکړه بیکور شو خو بیا هم څوک د دې ضرورتونه نه پوره کوي. په دې اړه تفصیل په دې ریپورت کې اورو.
په قبایلی سیمو کې مختلف شخړو په وجه بې کوره شو خلکو ته هر میاشت حکومت لخوا خوراکي امداد ورکول کیږي خو خوراکي توکو په مقدار کې د کموالي وروسته د کورمی متاثرینو دغه امداد ناکافي ګڼل دي. په پېښور کې د پاړه چنار سیمې یوې زنانه راشن ترلاسه کولو پس مشال لډیو ته وویل
مسله دا ده چې تور چا ورکی نشته دال برابر کې نشته د مخیر کولو په دې موږ کې یو به جوړي به جوړي چې هر څه کار کوم دی ورکی موږ دا مسله چې په پیسو یې خلک یا مزور کې نور
د قدرتی آفتونو د نظم اداره فاټر ډیزاستر منیجمنت اتارټی تر مخه په کورم ایجنسی کې د فرقایي سره ډلو ترمن د جنگونو او فوسی اپریشن په وجه قریبا 1300 او 1500 خندانونه بې کوره شوې دي. دغه خندانونه د ملک په مختلفو برخو کې د کډوالۍ شون په تیرولو مجبور دي. متاثرین وایي چې د ترهګرۍ په دې جنگ کې د کورمی خلکو قربانیانې ورکړې دي خو د هر څه باوجود د متاثرینو خیال په پوره ډول نه ساتل کیږي.
سم وړ دی سالور سره پر وړي دي اندازن لغونتي چاول دي اندادر شيون دي زرا شي ته نه کیږي لکه ایو کاس دیر کی ایو کاس نه ایم نامه مو ور کی د سری دي مو ایوا پر شاه دي هغه شي الاسو کاسونو دي الاسو کاسونو غو شي کیږي سره شان ور کی کاش خپل بالکل اور کی شي کمزور شي ولا خبره.
واضح دي وی چکور ایجنسی هنګو او کوهټ نه علاوه په خبر کې هم د کورم متاثرین میاش په میاش خوراکي توکي اخلي. په خبر کې دا امداد نړیواله مرسته کوونکو ادارې ورلد فوډ ارګنایزیشن لخوا د پی ڈی ایم ای په سرپرستۍ کې وشل کیږي. د خوراکي توکي وشلو په حق لایو کډوال مونتا وویل
ما شوکت عزیز نوم ده او کورم ایجنسی سادي حکومت نه دا غوښتنه ده کله په یو میاشت یو شای کمای کله بل کمای نو په کار ده د پیولي ول به باندې روان وي زموږ د اری میاشتې ترتیب پاته لګیږي چې زموږ ته خوردا شاید دومره ملاويږي.
د غزل د خوراکي توکو د کمواله په حق له مونږ چې کله د قدرتي آفتونو د نظم اداره پروفیشنل ډیزاسټر مینجمنت اتورټي چیف کوارډینیټر محمد فیض سره خبرې وکړې، نو مشال رډیو ته وویل چې خیبر ایجنسی کې د فوزي اپریشن په وجه خلکو تر وتلو سره په دوی باندې د غزل اضافي بوج راغلی دی چې له وجې دوی سره په خوراکي توکو کې سیزونه کم شولو. قرمی متاثرین غوښتنه کوي چې خوراکي توکي امداد ورکولو په لړ کې د متاثرینو ستونزو پوره پوره خیال وساتلی شي.
د قبایلي سیمو د خلکو ستونزې خو تاسو واورېدې، خو بلخوا د حکومتي ادارو وینا ده چې دا وخت په فاټا کې د پرمختګ یو شمېر منصوبې روانې دي. دا چې دا کومې منصوبې دي او ځایي خلک په دې اړه څه وایي، اورو د مجید بابر په ریپورت کې.
د پاکستان قبایلي سیمې دا مهال په نړۍ کې د سخت دریزو او نړیوالو ترهګرو د پټنډیو په توګه پیژندل کیږي. د دغو سیمو غریز جوړښت او ګڼ ځنګلونه د دغو وسلوالو لپاره یو داسې ځای وګرځېدو چې په دې سره یې د خلکو له ذهنه دا هېر کړل چې دغه سیمې له څومره زیاتو قدرتي وسایلو مالامال دي. په دغو وسایلو کې یو د دغو سیمو د سنگ مرمر ډک غرونه دي. په اسلام آباد کې د پاکستان سټون ډیولپمنټ کارپوریشن مشر احسان الله خان وایي چې د تیرو څو کلونو نه په دغو سیمو کې د ترهګرۍ په د روانې جګړې پوځي عملیاتو او ناامنیو نه باوجود د دوی ادارې د مومندو باجوړ قبایلي سیمې نه د سلو میلیونو امریکایي ډالرو سنگ مرمر او د نورو قیمتي کانو برآمدات کړي دي، او زیاتوي چې په راتلونکو څو کلونو کې به دغه مقدار یو ارب ډالرو ته ورسیږي. احسان الله خان زیاتوي چې که په قبایلي سیمو کې د سنگ مرمرو روانې منصوبې په نړیوال معیار پر مخ لاړې شي، نو قبایلي ځوانانو ته د روزګار ډېرې موقع لاسته راتلی شي.
روزگار بانے طریقے سے رہو کروں زمین یہ وقت دنیا کی دا کھانا ڈیر مشہور دے تم اسپنوال ایکسپورٹ کی جاتی آلریڈی تقریباً تقریباً چاول مائننگ تقریباً مائن پیٹرول پمپ کی ٹرکوں پکی بار جو مائن کیوں شل دیش ٹکا رکھے گی وقت
بلخوا د فاټا ډیولپمنټ اتارټي د پلاننګ او ډیولپمنټ څانګې مشر ناصر خان وایي چې په مومندو قبایلي سیمه کې د ماربل سیٹی دا میگا پروجیکٹ نه علاوه د دوی ادارې په نیمه قبایلی سیمه در آدم خیلو کې هم د یو انډستریل سټیټ جوړولو په منصوبه کار پیل کړی دی.
واټر ډیولپمنټ اتورټی په خپل عمل ته صنعتي شعبې لپاره انفراستراکچر جوړولو کار کې ډېره زیاته دلچسپي اخلي، او په در آدم خیل کې چې چرته اصلیه جوړي هلته د سپورټس لپاره چې کوم اصلیه خاص کر جوړیږي داغه جوړولو او داغه بیا بهر دنیا ته داغه ایکسپورټ کار باندې ډېره زیاته فوکس کړی دا. او چې څنګه حالات خوشي نو دلته به په در آدم خیل کې دا انډستریل یو سټیټ غونډې به خلاص شي.
که هم د حکومتي داو تر مخه دا مهال په قبایلي سیمو کې په سوونو د پرمختګ منصوبې روانې دي، خو د باجوړ قبایلي سیمې ملک عطا الله وایي چې دا تشې خبرې دي او په ځمکه باندې په سترګو هیڅ داسې پرمختګونه نه لیدل کیږي.
نو پروجیکټونه شته، منصوبې منظوري او په کاغذونو کې په عمل کې نه وي، بغبشانه خرڅ نه کیږي څومره فنډ هغې لپاره منظور شي. نو څه شه برای نام دی، نو دغه ګرنټي نه شته چې بیا به دا نه ورانېږي. څه شته نه، په میدان ته نه شته او نه په سترګو لیده شي. کراچۍ ته او پنجاب جمعي کې پنجاب ته چېرته لاړ شي او اوړي او جمعي کې کراچۍ ته، دلته په خپل علاقه کې دغه امکانات ختم شوي دي. پروجیکټونه راځي په هغه کې زموږ کوالیفایډ هلکان ستا په کې ناخلي که نه، او
د قبایلي سیمو د ولس د ژوند د معیار ښه کولو او د هغوی په زړونو او ذهنونو کې د نړیوالې ټولنې لپاره د ورورولۍ د احساس راپارولو په موخه دا مهال په اربونو امریکایي ډالرې خرڅ کیږي. خو د قبایلي سیمو د ولس په وینا د هله کېدی شي چې د دغو روانو منصوبو ګټې قبایلي ولس ته ورسي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اوري، او د غرمې دولس نیمې بجې کیدونکې دي. احمد شاه اعظمي هم سټوډیو ته را رسیدلی دی، نو د دې سات لنډ خبرونه وته واورو.
په کراچی ښار کې پر یو لاریون په وسوال برید کې لږ تر لږه یولس کسان ووژل شول او تر دېرش زیات ژوبل شول. پر شمالي وزیرستان د ډرون الوتکې په برید کې درې مشکوک وسلوال وژل شوي دي. په افغانستان کې د امریکا سفیر یان کروکر به په روان اوړي کې له خپلې دندې څخه ځان ګوښه کړي. د اروپایي اتحادیې د اوویشت هیوادونو مشران نن د بلجیم په برسل ښار کې د دې لپاره راغونډېږي چې د قرضو له بحران څخه د راوتلو او د روزګار او اقتصادي ودې د پرمختګ لپاره د لارو لټولو هڅه وکړي. په مصر کې نن د هیواد ولسمشر د انتخاب لپاره رایه چول پیل شوې چې سبا به هم دوام ولري. او د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې د ادارې مشر وایي چې ایران په اصولي توګه موافقه کړې چې نړیوال څارونکي د مشکوکه اټومي وسلو د پروژې کتنه وکړي.
د پاکستان کورنۍ او رسپانو ته کتنه. نن د پاکستان زیاتره رسپانو د کراچۍ په حالاتو، د ناټو په غونډه، د ترکی وزیر اعظم پاکستان ته د دورې او د اوبو نه د بجلی جوړولو په منصوبه اداري او رپورټونه لیکلي دي. د اداریو ته په اسلام آباد کې سراج ظهیر کتنه کړې ده. نو راځي چې وویرو.
نن د پاکستان اکثر مقامی ورسپانو خپل سرخو کې د کراچۍ حالاتو ته کتنه کړې ده. د انګریزي ژبې ورسپانو ډان خپل سرخی کې د غټ خبر په توګه لیکي چې کراچۍ کې یو وار بیا اړې ګړې پیل شوی دی چې پکې یو لس کسان وجلې شوي دي. جنگ ورسپانو دا خبر سداسې لیکي چې کراچۍ کې د مهاجر صوبا تحریک په وتون کې ریلۍ باندې ډزو او نور جنگ جګړو کې ولس کسان وجلې شوي دي. او اکسپریس ورسپانو دا خبر په خپل سرخی کې سداسې لیکي چې کراچۍ کې سین محبت ریلی باندې ډزو کې دیارلس تنمړه او پنځه دیرش جوبل شوی دي. اوس یو نظر د مقامی ورسپانو په اداریو باندې. جنگ ورسپانو خپل ادارې کې لیکي چې شیکاګو کې شوی ناټو کانفرنس په لومبۍ ورځ مشترک اعلامیه کې د پاکستان د غوښتنو وکړه شوه چې دوی د ناټو سپلای بحال کړي او دا چې افغانستان کې د امن، سلامتۍ او استحکام راوستو او د ناټو پوځ د وطن لپاره د پاکستان کردار ډیر مهم او ضروری دی او د پاکستان د مرستې نه بغیر د افغانستان د جنگ ګټې نشي ترلاسه کیدی. اداري لی کی چې څنګه دوی په پاکستان فشار اچوي چې ناټو سپلای دی بحال کړي. نو ولې دوی ته دا نه معلومه چې پاکستان یو جمهوری ملک دی. د پاکستان انتظامیه، پارلیمان او ولست جواب دی دا. اداري مخ کې لیکي چې وخت راغلی دی چې امریکا او نور اتحادی ملکونه د پاکستان مسلې او ستونزې وپیژني. دا 30 کروڑ ولست دی ملک د ترهګرۍ خلاف جنگ کې ډیر قرباني ورکړې دي. نو باید چې د پاکستان حکومت د پارلیمان د قراردادونو پر رڼا کې د امریکا او د دوی د اتحادیانو سره معاملات هوار کړي. غنی ملک کې به ډېرې مسلې را پیدا شي چې بیا به د پاکستان د حکومت لپاره هوارول ګران شي. آج ورسپانه خپل ادارې کې وایي چې د پاکستان مشترکه پارلیمان ته وینا کې د ترکی وزیر اعظم طیب اردوان ویلي دي چې جمهوریت کې د اپوزیشن مقصد حکومت لرکول نه بلکې هغوی ته سم لار ښودل وي او دا چې جمهوریت په اسانه ناراضي نو باید چې جمهوریت ته وده ورکړی شي. ادارې وړاندې لیکي چې که موږ وګورو نو د پاکستان او ترکی سیاسی حالات تر ډیره حدا یو شانواله لري ځکه چې د اتاتورک در راتګ نروستو عملاً ترکی کې د پوز غلبه وا او وروستو بیا د نورو قوتونو د لاسه هلته جمهوریت ته وده ور نکړې شو. خو د ترکی جمهوریت قوتونو ماتې خوړلو ته تیار نه وو او خپل سفر یې جاری وساتو او اخر دغلته جمهوریت ته ګټه ترلاسه شوه. ادارې وړاندې لیکي چې طیب اردوان کومه مشوره ورکړې ده نو باید چې نه یوازې اپوزیشن بلکې حکومت هم په دې عمل وکړي او د آئین او قانون خیال وساتي نو دارنګ به د دواړو د غوره کردار له وجې جمهوریت مخ په وړاندې لاړ شي. مشرق ورسپانه خپل ادارې کې د اوبو نه بجلی پیدا کېدو ته پام راګرځولی دی او وایي چې د خیبر پختونخوا حکومت لخوا د اوبو نه بجلی پیدا کولو لس کلنې منصوبه ډیره ښه او په زړه پورې ګام دی. ادارې وایي چې په نه کړې شوي ځایونو نه پلنډا، درمیانه او اوږدی مودې کې د بجلی پیدا کولو منصوبې ته عملی جامه واغوستې شوه نو دې سره به نه یوازې ولس د لوډ شیډنګ د عذاب نه خلاص شي بلکې صنعتونو ته به هم ګټه ترلاسه شي او ورسره به د صوبې په آمدن کې هم زیاتوالی وشي. اداریا اخیره کې وایي چې د دې لپاره ضروری ده چې په ټاکلې شوې منصوبه د سمې منصوبه بندۍ سرکار وکړي شي. نو هیڅ ګرانه نه ده چې ډیر زر به د دې ګټورې نتیجې رامخته شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
لاس اینجلس ٹائمز رسپانه لیکي په نېټو غونډه کې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري لخوا د نېټو ځواکونو په وړاندې د سامان د رسد لارې نه پرانستلو سره دغه غونډې نوم ته زیان ورسېدلو. بلخوا ګارډین رسپانه لیکي د نېټو غونډې نه دا پیغام ترلاسه شو چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو وروسته به هم غربي هیوادونه د افغانستان سره مرستې جاري ساتي، ځکه چې نه غواړي د شوروي اتحاد د تګ وروسته د دغه هیواد پخواني حالات بیا هم شان شي. د دواړو مقالو مهم ټکی د مليحه امیرزاده نه اورو.
لاس اینجلس ټایمز رسپانه لیکي کله چې د سپینې ماڼۍ لخوا د پاکستان صدر آصف علي زرداري ته په آخري وخت نیټو په سرمشري غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوه، نو دا پوښتنه وه آیا په دې غونډه کې د نړۍ مشرانو سره په یو پلیټ فارم ګډون کولو سره به زرداري دې ته تیار شي چې په افغانستان کې ائتلافي ځواکونو ته د سامان د رسد لارې پرانیستل شي او که څنګه. رسپانه لیکي د ګل په ورځ د غونډې ختمېدلو نه وړاندې جواب واضح و چې د لارو پاړه د کوم تړون امکان نه و. دغه غونډه چې په افغانستان کې د جګړې ختمېدلو سره تړلې وه، د سامان د رسد لارې پرانیستلو پاړه د زرداري انکار په ډیپلوماټیکي ډول د دغه غونډې نوم ته زیان ورسو. د رسپانې په خبره د اوباما لخوا په دې اړه خفقان د دې نه ښکاره شو کله چې د ګل په ورځ هغه د غونډې پر مهال د 500 نه زیاتو هیوادونو مشرانو او په تیره د روس او وسطي ایشیا هیوادونو مننه وکړه چې په افغانستان کې ځواکونو ته د دوی په لارو سامان رسولو کې مرسته کیږي. خو زرداري چې ورته مخامخ په لږه فاصله ناست و، د پاکستان ذکر یې پکې ونه کړ. رسپانه د ځینو امریکایي چارواکو د خلیلي کې د اوباما انتظامی لخوا دا رویه کې دي شي زرداري په سیاسي ډول کمزوري کړي چې ورته به خپل هیواد کې دننه د امریکا ضد احساسات په کمولو کې نور مشکلات مخې ته راشي. رسپانه زیاتوي پاکستانی لارو ته د رسایي نه بغیر باید توکي د سامان وړونکي جهازونه او د شمالي لارو په ذریعه افغانستان ته ورسول شي. په شمالي لارو کې روس، منځني اسیا، بالټیک سمندرګي او د جورجیا بندرونه شامل دي. ډېر هیوادونه د دې اجازه نه ورکوي چې د دوی په ځمکني لارو دې وسله او یا نور وژونکي سامان وړلی شي. بلخوا ګارډین رسپانه لیکي ډېر ضربه په افغانستان کې د یوې لسیزې راهیسې روانه د نېټو معامله سر ته ورسي، خو مغربي حکومتونه به بیا هم د دغه هیواد سره د مرستې پروګرامونو ته دوام ورکوي. دا هغه پیغام دی چې د نېټو سرمشري غونډه د ختمېدلو په وخت یې ورکول مانو. د رسپانې په خبره د نېټو چارواکو په مغزو کې دا خبره پرته ده چې په افغانستان کې د شوروي اتحاد د وخت تجربه بیا مخې ته رانشي. رسپانه زیاتوي شل کاله مخکې د شوروي اتحاد د تګ نه پس چې کله د افغانستان حکومت نسکور شو، هغه د یاغیانو له وجې نه و بلکې وجه یې دا وه چې ماسکو دغه هیواد ته پیسه، تیل او وسله ورکول بند کړل. ګارډین لیکي دا وخت بدلون ته ضرورت دی چې باید امریکا د روس په شان د ټولو ځواکونو د ویستلو لپاره تیاری پوره کړي. ځینې کسان وایي طالبان د 2014 کال په انتظار کېناستی شي، خو تر هغه باید د پاکستان استخباراتي اداره ISI هم په دې آماده شي چې د طالبانو مشرتابه ته دړک ورکړي. بلخوا ورځپاڼه د پاکستانی طالبانو وجود مخامخ راتلل یو زیان ګڼي. ورځپاڼه لیکي په کابل کې سمجوتا د پاکستان لپاره د طالبانو د بریا نه زیاته بهتره ده.
یوریشیا ریویو نومي ویبپاڼې په پاکستان کې د ترهګرو د موجودیت په هکله مقاله لیکلې چې وایي په دې هیواد کې د جماعت الدعوه مشر حافظ محمد سعید په خلاص خپل ګرځي او د امریکا او هند پر ضد مظاهری تنظیموي، خو د پاکستان حکومت هیڅ نه ورته وایي. احمد شاه زمي د دې مقالې غټ کې تاسو وړاندې کوي.
یوراشیا ویبپاڼه لیکي د لشکر طیبه د څرګندې ډلې جماعت الدعوه مشر حافظ محمد سعید په ښکاره توګه په پاکستان کې ګرځي. هغه په خلاص پښا په ټول پاکستان کې د نوي تنظیم دفاع پاکستان کونسل تر سیوري لاندې لوی لاریونونه راباسي. دا هغه تنظیم دی چې د 2018 کال په پای کې رامنځته شو چې تر بندیز لاندې د یو شمېر ترهګرو ډلو په شمول د 44 مذهبي او سیاسي ګوندونو څخه جوړ دی. د دې تنظیم ښکارا ایجنډا د امریکا، هند او یهودو په ضد خلک راپارول دي او د 2014 کال په پای کې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته په سیمه کې د هند د اغیز مخه نیول ده. ویپاڼه لیکي د حافظ سعید لخوا دا ډول هلې ځلې پرته له هغه دوام لري چې کله د 2012 کال د اپریل پر 2 نیټه امریکا د نوموړي د نیولو پر سر د $1 کروڑ انعام کښېښود. امریکا حافظ سعید په 2008 کال کې په ممبئی کې په ترهګرو بریدونو کې تورن غني، خو حافظ سعید د دې اعلان هیڅ پروا ونه کړه او د 2012 کال د اپریل پر 3 نیټه په رولپنډی کې د پاکستان پوځي هډ کوارټر ته نږدې خبري غونډه وکړه او ویل زدلته يم، زه ښکارایم، امریکا باید زما د سر پیسې ماته راکړي، سبا به زه په لاهور کې یم، امریکا هر وخت کولای شي چې زما سره تماس ونیسي. نوموړي امریکا ته دا دړکه هم ورکړه چې د اسامه بن لادن په څیر دی د پرکور چاپا ووهي او هغه به پټ نسي. ویپاڼه لیکي امریکا د حافظ سعید پر سر تر قیمت ایښودلو وړاندې لا پر پاکستان ټینګار کړی و چې نوموړی دی په خلاصه پښه له ګرځېدو څخه راوګرځوي او د ده د تنظیم ټول شتمنۍ دي کنګل کړي. خو د ویپاڼې په وینا د امریکا د دې خبرې په ځواب کې د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر رحمان ملک وویل چې له امریکا څخه یې د حافظ سعید د ترهګرو کړنو ثبوتونه غوښتي دي چې تر اوسه نه دي ورکړل شوي. ویپاڼه په پای کې لیکي اسلام آباد اوس هم لګیا دی او د هغو ډلو پالنه کوي چې د جهاد په نامه د امریکا، هند او نورو غیر مسلم هیوادونو په ضد له تشدد کار اخلي. دا عمل به د پاکستان کمزوري سیاسي، اقتصادي او ټولنیز نظام نور هم له تباهۍ سره مخامخ کړي او د سوهیلي آسیا په ټوله سیمه کې به بې ثباتي رامنځته کړي.
امریکایی خبری اجانس اسوسییټډ پریس وایي د وایټ هاوس د ترهګرې ضد مبارزې مشر به اوس د هغو بحثونو او کړنلارو مشري کوي چې باید کوم ترهګر مشر په ډرون برید کې په نښه یا ور باندې چاپا وهل شوي. د اجانس د رپورټ مهم ټکی د عبدالحی کاکړ نه اورو.
اسوسییټډ پریس خبری اجانس وایي دا ګام له جنگي سیمو څخه د باندې د امریکا د ځواک د استعمالولو واک په وایټ هاوس کې راغونډوي. دا اجانس په وینا یو میاشت وړاندې سوي د پروسې معنی دا ده چې جان برینن همکاران به اوس له پینټاګون، د خارجه چارو وزارت او نورو ادارو سره مشورې کوي چې څوک د ډرون د برید یا چاپو لیست ته واچول شي. تر دې وړاندې چې د پوځي رول جاج واخیستل شي او هغه ولسمشر باراک اوباما ته ولېږل شي، د جان برینن نظر به ډېر پکې ځایول کېږي. دا اجنس په وینا پخوا به د امریکا د پوځ د پخواني مشر اډمیرل مایک مولن په مشرۍ کې سو غونډو کې د نشه کېدونکو کسانو معامله بحث کېده او جان برینن به هم د یو کس په توګه خبرې کولې. دا اجنس په وینا د امریکا د فوج نوی مشر جنرال مارټین ډیمسي زیاته توجه له افغانستان د پوځ پر راوتو او په نورو هیوادونو کې په پټو عملیات ورکړې ده. که څه هم ځینې چارواکي په دې نوې تګلارې نیوکه کوي، خو د دفاع وزارت وایي دوی د ترهګرۍ ضد مبارزې په لړ کې له نوې پروسې مطمئن دي.
پورتو وای مشال ریډیو ور
په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې اکثره د اغه دوایانو کمی وی کم چې مریضان زیاتره کاروي یا په بیړني حالاتو کې په کار راځي. دا چې د دې دوایانو د کمیخت وجه صدا حکومت په دیړه سوایي او رو د غلام غوث نه
دا چې په لایف سیوینګ ډرګز کې کوم کوم مهم دوایان شامل دي او په مارکیټ کې ولې د دې دوایانو کمی وي، د دې پوښتنې په ځواب کې یاسر نومي د دوایانو یو کاروباري مشال ریډیو ته وویل
اوس دې کې دا چې میډیسن دی لایف سیوینګ لاکوس لینکسین ټیبلیټ شو کنه جی، اوس مطلب دا 30 روپیا قیمت یې ده، په مارکیټ کې چې ده 4550 ملایويږي. بعد ټایم کې شارټ هم شینه ورکړي اوس لیک زټانل نن سبب چې ده نو شارټ دی پرو مزیپان دی نارکاټک سره تعلق ساتي کنه جی، اوس هغه چې ده 120 روپیا قیمت یې ده نن مارکیټ کې 400-500 روپیا باندې ملایوي.
او هم په دې ډول کې د پیښور د شیرپا هسپتال خوا کې یو تن چې په یو رقم دوايي پسې ګرځېدو د مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل
سبا د ما امجد نامه او چې دوی پسې وختي را سټر مارکیټ پسې ډیرو ګرځېدم د ګولیانو پسې مارکیټ کې او د ګولیو د هټ د پر ګولې دی انجیسیډ او 50 روپیا قیمت یې او دا جی په 100 روپیا باندې ملایويږي ماته او زمانیه د ضرورت ته جی نو زه کوم دې تلاټ شمر پسې
د سیټ د سانګي د سارنی لپاره د هیلث ریګولیټری اتارټی په نوم یو اداره په پاکستان کې کار کوي. هم د دې ستونزې په لړ کې مې چې کله په خیبر پښتونخوا کې د دې ادارې د مشر ډیپټی ډایریکټر جنرال ډاکټر احمد محمود ممتاز نه پوښتنه وکړه نو هغه مشال ریډیو ته وویل چې د کمپنونو مونږ پوښتنه وکړو چې ستاسو دوایان ولې د کمی ښکار دي، نو هغې وایي چې مونږ خپل ګاګ ته پوره دوایان لیږلي دي ولې مخکې دوکانداران دغه دوایان جمع کوي او بیا یې په مریضانو په زیاتو پیسو خرڅوي. زمونږ په هیواد کې یوه ستونزه دا ده چې د دوایانو لایسنس ورکوونکي او په مارکیټ کې د دوایانو د څارنې ادارې جدا جدا دي او په خپل منځ کې د هغې سره شریکه همکاري نشته چې له وجې یې په دا قسمه کاروباری مافیا باندې لاس پورته کول ګران دي. د یادونه وړ ده چې وخت په وخت په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د هغه دوایانو کمی رامنځته کیږي کوم چې بعضی مریضان تل ترتله کاروي او په مارکیټ کې بیا دغه دوایان په لوړو بیو خرڅولی شي. غلام غوس مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په پاکستان کې د وسلوالو لخوا د سکولونو په تباه کولو یو مقاله خپره کړې چې پکې راغلي که څه هم دغه روان کړې شوي سکولونه جوړول خو ګران کار دی، خو لا د دې هم ګران کار دا دی چې هغه ذهنیت ختم کړی شي کوم چې د دې سکولونو د روانولو تر شا دی. د دې مقالې نور غټکی له اسرار علم ممن نه اورو.
د پاکستان په قبایلي سیمو کې د طالبانو لخوا له سکولونو نړولو سره په دغه سیمو کې تعلیمي نظام ډېر کمزورې شوی او د هیواد حکومت اوس په دې مشکل کې راګیر دی چې څرنګه د سکولونه بیا جوړ کړي. په پاکستان کې د تعلیم د چارواکو لخوا د جاري شویو شمیرو له مخې په دې وروستیو کلونو کې 460 سکولونه په قبایلي سیمو کې په جزوي یا مکمله توګه وران کړي شوي. دغه رنګ یو شمیر سکولونه په خیبر پختونخوا صوبه کې هم تباه کړی شوی. چارواکي وایي که یو خوا دوی دغه سکولونو بیا جوړولو جوګه نه دي، نو بل خوا په چونکو توکو سره د سکولونو د نړولو لړۍ لا هم روانه ده. ولس کلن نجیب الله چې دوه واري یې سکول په نخښه شوی وایي یو واري درې کاله وړاندې د دوی په سکول ځانمرګي برید هغه وخت وشو کله چې په دغه سکول کې امنیتي سرتیری ډېر وو او په دویم ځل په دې وروستیو کې د دوی سکول په چونکو توکو هغه وخت وړنګول شو کله چې دوی دغلته کې امتحان ورکوو. په داسې حال کې چې په پاکستان کې په ځوانانو کې د تعلیم شرح 55% ده. کارپوهان په دغه هیواد کې د سکولونو په ورانولو ډېر اندېښمن دي. که څه هم په پاکستان کې هر یو تن ته تر 1400 کالو عمره پورې د مفت تعلیم ترلاسه کولو آئینی حق ترلاسه دی، خو په ځینو سیمو کې دا خبره د حقیقت نه لرې ده. لکه د مثال په توګه یوازې په مومند ایجنسۍ کې 9 سکولونه په بمونو الوزول شوي. یو چارواکی د نوم نه ښودلو په شرط وایي دا تباه کړی شوي سکولونه په کلونو کې هم نشي جوړېدی. مقاله لیکونکي زیاتوي په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو باوجود وسلوال طالبان سکولونه ورانوي، خو د هیواد سیاسي مشران د دې سکولونو په جوړولو کې ډېر جدي نښکاري. په پېښور کې د باچا خان ټرست مشر خادم حسین د نیویارک ټایمز ورځپاڼې سره په خپلو خبرو کې ویلي که یو خوا طالبانو سکولونه وران کړل، نو بل خوا په قدرتي آفاتو کې هم یو شمېر سکولونه له منځه تللي دي او ماشومان په ټینټونو یا ونو لاندې خپلې زده کړې کوي. خادم حسین وایي که چېرې دا سکولونه بیا هم جوړ کړی شي، خو تر ټولو لویه ستونزه اسلامي سختدریزي ده. د نوموړي په خبره دا سختدریزه دنیاوي تعلیم نه غواړي.
د پېښور په پیپل منډی کې د 2.5 کال وړاندې چاودنې له امله د 130 نه زیات کسان وژل شوي وو چې پکې 28 کلن د سکول استاد اسماعیل او دغه ښځه هم شامل وو. د اسماعیل دوه زامن دي چې د ماما په کور کې اوسیږي. د اسماعیل یو زوی د پېښور په یو یتیم خانه کې ایسته کړی کوي. نور حال په دې رپورت کې.
د پېښور په پیپل منډی بازار کې په کال 2009 په لسمه میاشت کې شوې د لوی چاودنې له امله 134 تنه مړه شوي وو چې پکې د زړې میانې ورسک 28 کلن اسماعیل او د هغه ټبر هم شامل وو. د اسماعیل دو زامن چې هغه وخت شپږو کلونو او د 15 کلونو وو دا سات د نیکه په کور وسیږي او سبق هم وایي. مشر زوی حمزه چې په سلورم جماعت کې په یو ځایي سکول کې زده کړې کوي سږ کال یې په سکول کې نهم پوزیشن هم اخیستی او هغه وای
غریب اغینجر کوم او ډاکټر کوم کار سی کوم محمد زیر کشر رور می دا مندرسې
د حمزه نیکه میراج ګل کاکا چې ټیکسی ډرایور دی او هغه وای اسماعیل او ټبرې د جامو خستو لپاره پیپل منډی سره نږدې مینا بازار ته لاړل او دا سیوا چې ورسېدل نو چاودنه وشوه.
یو شاګرد دی واده واغې لپاره یو جوړه جامو لته جو خدا خاون دواړه یو غنټه لپاره تقریبا 12 بجې وتی او یو یو نیمه بجې بیا دا پیپل منډای دماکه شو مزه پهل صدر چې موچت کړم دا لور و بیا دویم سایډ چې می صدر څنګه موچت ک پهل هم دا اسماعیل پروتو بس بیا دې دا ډیټ باډې نیم راوا غستری او دا سی یو عجیب غو نه ورځ و چې دا خو ترمرګه پور شاید مونږ نه یې رنشي.
د حمزه بل ورور وزیر چې په پیښور کې په یو یتیم خانه کې زده کړې کوي د هغوی ساتنه دنیا او د نیکه په غاړه ده. د حمزانیا او د میراج ګل کاکا ټبر وای
بس الله را ته پاتې کړ نو دې کې به زموږ سره وکړو. د حکومت د طرفه نه دي نه کېږي داسې دغه نه خپل یو دوه تنخواګانې وي هغه هم وایي چې دوی زلمي شي ورکوو به نه چې مونږ خو وایي چې دوی زلمي شي نو دوی خو بیا په خپل هم ګټلی شي دوی بیا دغه پیسو ته ضرورت خو نشته هغه اوس بند کړي دي نه ورکوي. له
ولس کلن عبدالله د حمزه ماما دی او هغه وایي بس د ژوند مقصد دا پاتې شوی دی چې د دې ماشومانو خصمانه وکړي ځکه واړه دی او د ترګانو کورته هم نه ځي.
زموږ مشر رور دی هغه مینټلی لږ ډسټرب دی هغې نه پس د دوی ذمواري په ما باندې ده دې خیال بازه ساتم. بس هغه د دوی تعلیم دی دوی مخکې څومره تعلیمي یا دوی مخکې څومره خرچي کیږي او خیر زمونږ د وس کار خو نه دی خو الله پاک دې وس راکړي انشاءالله دوی یې پاره وکړو.
تر دې دمه دغه ماشومانو سره چا څومره مرسته کړي میرا جول کاکا وای
نه جی بس هغه پیخور کې 3 لک روپے کمړو تور کړی واه وې تر کړی مد نور اس قسم امداد دی نه راغلی
یاد دی وی چې په خبر پختونخوا په بیلابیل سیمه کې لټولو 14 لوی 14 همدا وا چې د مرګونو نه علاوه د پیپل منډي یو شمیر دکانونه هم رنګولیو
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شن
دا شمالی وزیرستان نامتو شاعر ادیب او لیکوال حاجی لائق شاہ درپخیل 13 ورځ د دې دنیا نه سترګې پټې کړې او په درپخیل کلی کې خاورتا اوس پارل شو. د نوموړي د مرګ او ژوند په اړه د سیمې نام د مشالې خبريال نور تفصیل راکوي.
د شعر او ادب تاریخ او تحقیق یو ځلند دستور حاجی لائق شاہ درپخیل د شمالی وزیرستان ایجنسی سره تعلق درلود چې 13 ورځې د سخت ناروغۍ نه پس د پیښور په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې په 8 کلونو عمر کې د دې دنیا نه کډه یوړه او 13 ماخام په خپل پلارني ټټوبي درپخیل کلی کې خاورتا وسپارل شو. لائق شاہ درپخیل په 14 جون کال 1915 کې په شمالی وزیرستان ایجنسی درپخیل کلی کې زیږیدل ترسم دے پورے دا تعلیمات عام افسر ہم پاتے شوے ہو. نوموڑے دا تحقیق او تاریخ پا برخہ کے دا وزیرستان تاریخ پاڑا خپل کتاب وزیرستان پا کال 1993 کے چاپ کر او دویم کتاب ملا پویندائے پا کال 1994 کے چاپ شوے دے. نوموړې د نظم په برخه کې د غریو په نامه یو پزړه پورې مجموعه لري. د نصر په میدان کې زندان یو ناولېټ قصور د چا دې ناول او توچې چپې چپې د افسانو مجموعه ده. لائق شاہ درپخیل د ریډیو پاکستان پیښور او د مختلفو مجلو په ذریعه د یو اوچت شاعر په حیث ولستا معرفي شوی و. د پښتو ژبې شاعر ادیب پروفیسر محب وزیر وایي چې د نوموړي په مرګ سره د جدید شعر ادب قافلې زنځیر مات شو چې کمې باید تل محسوسېږي.
لائق شاہ حاجی یو داسې ستوری و د ادب نه صرف داسې د وزیرستان د سیمې په حواله د هغه کمې به محسوسېږي بلکې په خپل وخت کې هغه د پختو جدید شعر و ادب چکما قافلہ وا پاغه کی یو ډیر متبر او ډیر د حیثیت والا خوندو. صرف دا چې یو خشاعر یو خ محقق مورخ افسانہ نگار وو.
په وزیرستان کې د پښتو ژبې یو بل شاعر سیف مومند د لائق شاہ درپخیل د مرګ په اړه مشال ریډیو ته وایي.
لائق شاہ درپخیل صاحب د وزیرستان په نوم یو تاریخ لیکلی دی تقریبا څه کم زر صفحې دی. په دې کې د وزیرستان هغه حدود اربعا د وزیرستان قومونه د وزیرستان تاریخ جغرافیه د وزیرستان رسمونه رواجونه قومونه د وزیرستان خیلونه د وزیرستان فصلونه میوې د وزیرستان هغه پټې ذخیرې معدنیات د ټول په ګوته کړي دي او ورسره ورسره د حاجی میرزا علی خان صاحب هغه ځینې کارنامې هم راخستې دي چې کوم د خپل وطن د ازادۍ په خاطر کړي دي.
د وزیرستان او خواوشا سیمې د شعر او ادب مینوال وایي چې د لائق شاہ درپخیل کمی به تر مودو مودو محسوسېږي او د مرګ سره یې په شا د شعر او ادب په دنیا کې یوه لویه خلا پرې خوده.
تیر کال د افغانستان په خوست ولایت کې د روغتیا چارواکو ویلي چې دغه ولایت ټولو اوسیدونکو ته به د ملیریا د مخنیوي لپاره پشخانې ورکړې کیږي خو ډیر خلک وایي چې تر اوسه هم چاته پشخانې نه دي ورکړې شوي. چارواکي په دې اړه سوای اورو د نقیب الله متنوال په ریپورت کې.
تیر کال په خوست کې د عامه روغتیا ریاست سره یوې مرستندوی ادارې ایچ این آئی هیلت نیٹ انٹرنیشنل اعلان وکړ چې دوی به د یو ایس اے آئی ڈی په مرسته د $1,000,000 په ارزښت 200,000 پشخانې یا بیډ نیٹ په خوست میشتو کورنیو په وړیا ډول وویشي. که څه هم په دې برخه کې ځینو خلکو ته دا پشخانې یا بیډ نیٹ ورسېدې خو ډیری خلک یې د ناسم ویش له امله شکایت کوي او وایي چې ځینو خلکو ته ښې ډیرې ورکړل شوې او ځینو ته یوه یوه هم نه ده رسېدلې.
مینګان ولسوالۍ عزیز خبرې
وانه ده ویشه شوې
مونږ نه خبرې نه روړلې
مونږ دا غوښتنه کوو چې مونږ ته پشخانې روړه.
نوم مې خپلواک دی د منګال اوسیدونکی یم. وزا وا چې پشخانې ورکولای کی خو مونږ ته ولسوالۍ ته کومې پشخانې چا نه روړې مونږ هرمشه پښتنه کړه هغه سي کلي نو کې پښتنه مونږ چې پشخانې وروړې دي که نه دی وروړې هغه به دي مسولین به چې نه دی وروړې.
نو مسلمان ځای خانه خوښ نه نه درغلی بالکل مونږ ته نه دي شام نه درشدل ته نو کوم نه راکې مونږ ته نه درشدل مرکز کې.
د خوست د عام روغتیا رئیس ډاکټر امیر بادشاه منګل وایي چې د افسوس خبره دا ده چې مسولیت یې د دوی پر غاړه او د ویش صلاحیت یې بیا د اړوند موسسې یا ایچ این آی یا نړیوال روغتیایي جال سره دی.
مشکل په دې کې دی چې دا پروګرام هیلت نیټ ته ورکړ شوی دی او هیلت نیټ ته باید د عام روغتیا د رئیس سره په یوه همغږۍ کې پروګرام مخته بوزي. فیصله په دې شوې چې باید په دې مشخصو نقاطو کې دا پشخنه وشل شي. بیا وروسته هیلنیټ دا پشخنه په هغه مناطقو کې وشوې دي چې ګویا دوی داسې فکر کول چې دلته امنیت ښه دی. نو دا د پالیسۍ له مخې دا اوس ویش چې روان دی زما په نظر دا ښه ویش نه دی. داسې نه باید وي چې دا روغتیا ریاست مسؤلیت لري ولې صلاحیت نه لري. متاسفانه چې همداسې ده.
په خوست کې د ایچ این آی موسسې مشر ډاکټر غنی غروال مني چې د خوست له 12 ولسوالیو څخه شپږ ولسوالیو ته تر اوسه د ځینو تخنیکي او امنیتي ستونزو له امله نه دي رسېدلي، خو په وینا یې هڅه کوي چې دوی ته هم دا پشخانې وویشل شي. د یادونه ده چې خوست په اوړي کې ګرمه او مرطوبه هوا لري او د غوماشو له امله ملاریا او لاشمنیا ناروغي هم زیاته وي او له امله یې د امیدوارو میندو او ماشومانو په مړینه کې هم زیاتوالی راځي. نقیب المتنوال، مشال رادیو، خوست.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2013 15.5 او 15.5 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره په راتلونکي بل خبرونه کې به زمونږ بل همکار تاسو سره وي. خو د دې خبرونه اخیری ریپورت به وورو. په جلال آباد کې لسګونو خزینه او نارینه خبریالانو ته د ماشومانو د حقوقو د خوندیتوب زده کړې ورکړې شوې دي او چې څنګه به دوی د ماشومانو د حقوقو خیال ساتي. په دې اړه نور تفصیل د باس محمد عابد نه اورو.
په جلال آباد کې لسګونو ژورنالیستانو ته د ماشومانو د حقونو د خوندیتوب زده کړې د دوه ورځني روزنیز سیمینار په ترڅ کې ورکړل شوې. دا روزنیز سیمینار د افغانستان میدوتیک ادارې لخوا جوړ شوی و. د دغه ادارې یو تن مسؤل محمد عاطف فقیرزاده د سیمینار په پای کې خبریالانو ته وویل:
میدوتیک افغانستان هڅه کوي چې افغان ژورنالیستان وروزي د افغانستان په بیلابیل سیمو کې، په ټول افغانستان کې، ځکه چې افغان ماشومان سبا چې ویني دوی په شاخه کارونو بوختي، دوی فرصت نه لري، زمينه ورته مساعده نه ده چې ښوونځیو ته لاړ او نور ستونزې تاسو ګوري. نو د میدوتیک موخه هم دا ده چې په ټول افغانستان کې داسې ورکشاپونه چې تاسو نن یو بیلګې ته په ننګرهار کې پلی شوی و، داسې پروګرامونه په کار واچي چې ژورنالیستان راوغاړي، هغو ته روزنه ورکړي.
په دغه سیمینار کې خزینه او نارینه خبریالانو ژمنې وکړي چې د ماشومانو ناوړو حالاتو ته به په خپلو راپورونو کې ځای ورکوي. دوه تنه یې مشال راډیو ته وایي:
زمانم زیرک زهین دی، بسین راډیو سره کار کوم. د یک موږ ډېر څه زده کړل چې هغه کې هغه ماشومان چې تاوتریخوالی ښکار کېږي، هغه ماشومان چې په هغوی باندې شاخه کارونه کېږي، هغه ماشومان چې هغې اختطاف کېږي، هغه ماشومان چې هغې ځانمرګ بریدون ته حاصل کېږي، او بالاخره داسې یو راپورټ جوړ کړو چې د ماشومان په ژوند کې بدلون رامنځته کړي.
مسلګۍ سهار د مینې راډیو څخه راغلی. تمنګ ډیر څه زده کړل، خصوصا ماشومان په برخه کې، د ماشومان حقوق په برخه کې، کله چې موږ ماشومان سره یو مرکه کوو نو څنګه یو کوو، تر رقم خبرې غي سره وکړو، نو د غیب باره کې موږ ډیر څه زده کړل. ماشومان ته شاخه کارونه په باره کې یو نور څه یو ښه ریپورت جوړ کړو.
د دغه روزنی سیمینار یو مسوله کریستین وایي چې د سیمینار نه یې موخه د افغان ژورنالیستانو پام د ماشومانو د وضعیت انزورونې ته راګرځول دي. دی وویل:
میډیا ان پارتیکولرلی
کریستین وایي په ځانګړي توګه په اړه افغان رسنۍ چې راتلونکي څو کلونو کې به افغان ټولنه د هغوی ننګونو او په دې اړه د مرستو په برخه کې باید مهمه ونډه ولري. رسنۍ او میډیا دا ځواک لري چې د افغانانو د ستونزو په حق له معلومات وړاندې کړي او دا جوته کړي چې افغانان کومې ستونزې لري، په ځانګړې توګه افغان ماشومان او ښځې چې په ټولنه کې مهم رول لري. د دوی د ژوند او ستونزو په اړه معلومات وړاندې کول د رسنیو دنده ګڼل کیږي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
دا مشال رادیو ده. مشال ریډیو تاسو د سیمې او نړۍ له حالاتو خبروي.
کوم دې ته چې په اړه هر څه راشوې ده
مونږ ډېر بیارځي ده، ډېر سخت را باندې تیر دي، هر څه کې یې
سره په کله مسلسل تعلیمي ادارې باندې
دا څو پر څه خپل ما شکر نه دا دي
افغانان څو اړیکې به شک چې په ټول افغانستان کې
دعویداری غلطه ده چې زنده شګردی مکمل خاطر
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
موجوده حکومت او د مشرف حکومت کې ډېر فرق دا اولنۍ ځلوي په پاکستان کې واحدي کېږي تړونونه کېږي نو هغه به په تحریر شکل کې وي.
د کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدران
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث د هرې چهارشنبې او پنجشنبې په ورځ د ماسپښین ونی مبجی اوریدلای سی.